سلامونه ستړي مشي وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی ده خو تر هغه د مخه رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم افغان ولسمشر وایي د اداري اصلاحاتو کمیسون تر اوسه پورې په شفافیت سره دولتي پوستونو کې 2000 کسان ګمارل دي د پاکستان د بارنې چر وزیر باراتون کې اونې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په هدف کابل ته سفر وکړي او په پاریس کې د بلواسط پولیسو او زیړ واسکټو مظاهرشانو ترمنځ لښکړو او نښتو وروسته پولیسو په ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري اصلاحاتو کمیسون تر اوسه پورې په شفافیت سره دولتي پوسټونو ته 2000 کسان ګمارل دي ولسمشر غنی چې د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته نن وینا کوله د افغانستان په قضایي او عدلي برخو کې هم د ملي یووالي د حکومت د اصلاحاتو ستاینه او یادونه وکړه د ښاغلي غنی په وینا هغه څوک چې د اصلاحاتو مخالفت کوي ملي ګټو ته نه بلکې خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي
عمدتین خبر چد پاست سپتمبر لیولسم نه افغانستان سره دیگه سخت مینه بود میلیارد ها دلار را بود ولی ایم و گوبو ایار نسو ولی ایم و سرکونه جور نسو ولی دیزه ایم بنا چه کنون نسو زکر مگد پیسون مدیریت رو میکن شخصی گتی که ملی گتو بانده ترجیح ورکل نتیجه ایداوه سنن
محمد اشرف غنی ویل د تدارکاتو د عالی شورا غونډو یو بنسټیز بدلون راوسته دی او نن د افغانستان د تدارکاتو سیستم د الکترونیکی کېدو په حال کې دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی براتون کې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په هدف کابل ته سفر وکړي پاکستانی رسنیو نن وویل چې قریشی د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته ځي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې خبریالانو ته وویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي قریشی تر دې وړاندې له افغان مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه د خبرو په خاطر د سږ کال په سپتمبر میاشت کې کابل ته تللی و په غزنی ولایت کې د وسلو یو وزیر مکشف شوی او امنیتي ځواکونه نیولی ده په غزنی کې ملي پولیسو او ملي امنیت تیره ورځ له غرمې مخکې ښار ته څیرمه د علي بابا په سیمه کې له یو کور څخه د وسلو یو زیرمه ونیوله چې ګڼ شمېر وسلې او مهمات پکې دي د غزنی د والي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې د وسلو دغې زیرمې د اوپراتیفي معلوماتو پر اساس د محمد عثمان په نوم د یو کس په کور کې کشف شوې ده په نیول شوو وسلو کې 9 میله کلاشنکوفونه 15 میله توفنګچې یو میل بم اچوونکی او یو اندازه مرمۍ شامل دي د یادو وسلو په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی په پاریس کې د بلواسط پولیسو او د زیړ واسکټو مظاهرشانو ترمنځ لښکړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي مظاهرشانو چې پر تیلو د مالیې د زیاتېدو په اعتراض کې راوتلي دي د پاریس ښار په ځینو سیمو کې بېګا هم موټرو ته اور واچو او د ودانیو شیشې ماتې کړې که څه هم ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې ده چې پر تیلو د مالیو د زیاتېدو پرېکړه به بیرته واخلي خو اعتراض کوونکو اوس خپلې غوښتنې زیاتې کړې دي او له حکومت نه غواړي چې د شتمنو او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي پولیسو له پرون راهیسې 650 مظاهرچیان نیولی دي په پاریس کې د بلوا د مخنیوي لپاره شاوخوا 8000 پولیس او د لومړي ځل لپاره په دې ښار کې زغروال وسایط ځای پر ځای شوي دي د خلیج د همکاري شورا غړي هیوادونه چې د امریکا متحدان دي د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې راغونډیږي خو تمه نه کیږي چې د قطر امیر به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي قطر چې د خلیج د همکاري شورا له نورو غړو سره یې اړیکې ترینګلې دي 13 اونۍ د سعودي عربستان د پاچا له لورې نننۍ سرمشریزې ته وبلل شو سعودي عربستان متحده عربي امارات بحرین کویت عمان او قطر د دې شورا غړي هیوادونه دي د ترکیه انادولو خبری آژانس دی او قطري چارواکي په حواله وویل چې د دې هیواد امیر تمیم بن حمد السانی به د ریاض د نن ورځې په سرمشریزه کې ګډون ونه کړي خو پر ځای به یو وزیر د قطر استازیتوب وکړي په راپور کې د دې یادونه نه ده شوې چې د قطر امیر ولې په دې سرمشریزه کې برخه نه اخلي او د برتانیا صدر اعظم وایي د هیواد پارلمان له اروپایي اتحادیې سره د برتانیا د وتلو موافقه رد کړه. برتانیا به له نامعلوم حالت سره مخ شي. تریزا مې په مرکه کې چې نن یک شنبه میل رسپانه خبره کړې ویلي چې د هغې د وړاندیزونو د ردېدو معنی به دا وي چې هیواد یې له یو ستر غیر یقیني حالت سره مخ کیږي. د برتانیې غړو ته خبرداری ورکړ چې د دوی اقدامات به د انتخاباتو سبب شي او بریکزیت یا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې وتل به له حقیقي خطر سره مخ کیږي. د برتانیې د صدر اعظم دفتر مخکې د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګنې دا به د دسمبر په 11مه د پارلمان په ولسي جرګه کې د برتانیا د وتلو پر سر د رایو اخیستل وځنډوي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه مې ومنه د ازادي رادیو روغتیا پروګرام ته ز نجیه صاحبه لخپل نور همکارانو سره درته خرغ لاستویم. په دې خبرونه کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي په اړه خبرې کوو چې په دې ورستیو کې پیخي زیاتې شوې. په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سبون زموږ ملمانه دي. درنو ملمنو خرغلې
مرحبا.
دوستانو د پولیو یا ګوزن په اړه راپور چمتو شوی، تاسو دا راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ده. که څه هم هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د لمنځه وړلو نړیواله ورځ منځل کیږي، خو دا ناروغي لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې ده او سږ کال یې د مثبتو پیښو شمیر 40 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګل خان ایوب ازادي رادیو ته وویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوس مهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې لامل یې ناامني ده او د نامنۍ د لمنځه وړلو سره پولیو ویروس هم لمنځه تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروري ده.
سږکال موږ د پولیو شل مثبتې پیښې لرو چې په دې کې ډېرې د هېواد سویلي حوزې راپور شوي دي، خو د اخرنۍ کومه پیښه چې ده دا د اروزګان ولایت سید اساس ولسوالۍ راپور شوې ده. اروزګان ولایت کې د تېرو اوو میاشتو یا اتو میاشتو راهیسې هلته د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي، نو په دغه ولایت کې مونږ کمپاینونه نه سرسره کوو. نو له همدې کبله دغه ولایت زمونږ دپاره لکه یو ستونزمن ولایت دی، نو له همدې کبله پکې دغه د پولیو مثبت پیښې اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پیښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پیښې زمونږ په هیواد کې د پولیو سبب شوي. لکه دا مرغه چې د تیر کال په پرتله ډېره ده، ځکه مال لري چې تر دې هم واوري. نو تېر کال موږ 4 لس مثبتې پیښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنۍ تر څنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې وویل
کډوالي همدغه امنیت په دې کې ډېر غټ ستونزه ده. نو د هیواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو دغه کمپاین کور په کور باندې مه ترسره کوئ، او دغه ماشومان په کلو او باندو کې یا جوماتونو ته یا داسې ګرمیشتو ځایونو ته غواړي هلته یې واکسینوئ. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې دوی سره هغه موافقې ته نه یو رسېدلي، ځکه چې چیرې زمونږ ټیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هیواد نیمایي ماشومان زمونږ پاتې کېږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کېږي، نو هماغه دی چې د پولیو مثبتې پیښې هم
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي وو چې د ناامنیو له امله تقریبا له 50 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دینی عالمانو د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ری دوستانو نن ورځ خبرونه زنګړی شوی پولیو یا ګوزړ ناروغي ته او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو د اړیکو شمیرې دی 0995 40 15 30 او بل شمیره هم د 0992 25 55. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دی د ازادي رادیو د ویب پاڼې لري هم خبرونه په انلاین ډول اوریدلای شي azadiradio.com یا azadiradio.org. مهیروی پروگرام کې مولوی احسان الحق حنفی او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمنده دي او د پولیو د زیانونو او همدارنګه د دغې ناروغي د مخنیوي په لارو چارو په دې پروگرام کې خبري وکړو. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سباون راځو تاسو ته راپور مو ووري چې سکل د ګوزن پیخی په بیساری کچا زیات شوی عوامل تبا ورسته را شو ک په سر کې د پولیو ویروس پړی او سم معلومات ورکړي چې سډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامېږي.
مننه ناجی خوري، زه باید درته وایم چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده او دا شدیدن ساري ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري، دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایروس نشونما کوي. او له کولمو نه وروسته دغه وایروس د دوو لارو نه دو تیوری گانی موجودی دی چې یو تیوری دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم لارې نه ویني ته ځي او د ویني نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلتې دوه سبب کیږي. او بل تیوری دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لارې نه ځان مرکزی عصبي سیستم ته، چې هغه دماغ او یا شوکي نخاع د هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وځي او په ډیره زیاته پیمانه باندې وځي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کیدا چې مونږ وایو شدیدن ساری ده. دا لدی عمله چې دغه وایروسونه په کولمو کې په میلیونونو جوړیږي، په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا میکروب له اخیستونه ورسته تر شپږو هفتو پورې، یعنی یو نیمه میاشت پورې دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالی او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي، دا به غذایي مواد اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري، دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي، چې دغه فلج اکثرا دایمي وي او دایمي معیوبیت رامنځته کوي. او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بل هیڅ لاره نه لري، نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لګروسته باندې ته هم راشو چې دا ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شو او څنګه دا ناروغي وپیژندل شو. اوریدونکو ته به جالب وي رزو مولوی صاحب احسان الحق حنفی ته چې یو شمیر کورنۍ آن خپل ماشومان ته د واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغه کورنیو ته؟
ډېر ښه، نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو يشفین. زه په لومړي سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو او اوریدونکو لیدونکو ته نیکی هیلې او نوې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو سوال تر ازم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاجی او لاعلاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوی وشي. دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغې اولادونه دې تر 15 کلنۍ وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي. زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو یوه کامله ناپوهتیا ده. د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي او یا دا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي. په هیڅ کله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نشي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځلې انسان تر خپلې اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج شو، هیڅ کله بیا د تداوی او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې لدې چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي باید د هغې مناسبه تداوی وشي، او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه بلکې د لسګونو کلونو نه په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه 2 ساس کې د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي. زموږ مشران، زموږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي. د پیدایښت له ورځې تر 15 کلنۍ پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی یې کې. که ونه کې نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړې وي، او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر او د یو ښه مسؤول دنده نه ده چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې غفلت وکړي. لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه والدین په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي، د دې پر ډېرې هلې ځلې موږ او تاسو کوو. ولې د دغې په وړاندې باید موږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دې ولري که موږ خپلو اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وینو، دوی به د ژوند له هیڅ شي نه خوند وانخلي، بلکې دوی د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان. حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی نو هیڅ کله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغوی سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي. د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دې باندې بیا درون تمامیږي، نو لحاظه د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران، والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانه شي، بلکې اول په خپل معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي. لکه څنګه چې نور تداویانې موږ د خپل اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې چې وي هم دا کار کوو، نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغې ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کیدلی شي، د هغې علاج کیدلی شي. ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو بیا د هغه علاج نه کیږي، نو لهذا بیا که په میلیونونه هم ولګو بیا به بېفایدې وي. نو لهذا والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجی اصل سپر پور، سلام تا محترم مولوی صاحب، محترم ډاکټر صاحب، فضل الحدی وردګ ښایسته قبل نه.
وعلیکم السلام، خرغ لای وردګ صاحب محترم، نن موږ د ګزړن ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
نو واقعا یو مهمه موضوع ده. اول مولوی صاحب هغه خواهش وکم اوکې اوس دا څه کار موجود دي چې هغه د خپل ماشومان نو واکسین کې دغه د فرادا سیو پیغام باید دی ولیږي چې هغه لري په همدغه د تاسو غږ خبري چې هغه کوم کسان خپل ماشومان نو واکسین کې چې هغه خپل ماشومان واکسین کړه سیو لاندې پیغام ده د خوړو. او د محترم ډاکټر صاحب خطر دا چې کله یو څوک مثال په اوه کلنۍ کې یا په شپږ کلنۍ کې جوړ وي، بیا د داسې پنځلس کلنۍ ته ورسي او شپولس کلنۍ بیا دا په دغه مشکل باندې مبتلا شي یا پل شي یا ګزان ته باندې راشي، د دا کوم ملت یا که په دغه باندې ولاړ مزه به خوړل به خوشحاله شو. ډېره مننه.
ډېره مننه وردک صاحب محترم، دغه پوښتنې به ځواب شي. لومړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ګران رور فضل هادي وردګو چې اړیکه نیولې وه. زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې دا چې زمونږ غږ اوري او راډیو ته ناستي یا ناوري نور اسوک چې اوریدونکي دي، له هغې هیله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی. کله چې یو څوک تر خپل اغیز لاندې راوست، د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لهذا والدین باید د خپل اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي، او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیق کیږي هغه به تطبیق شي. دغه دوه ساس کې واکسین چې موږ او تاسو ورته پړې راځي سګه باندې ګورو، د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محو شوی دی، یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی، او ډېری پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یو شپې همدا اوس موجود دي، او زمونږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې اته پیښې تر اوسه پورې موجود دي چې هغوی د دې لپاره کار وکړو. دا په ټوله نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرض و، ولې خلکو یې کار وکړو، د هغې لپاره محنت وکړو، کمپاینونه یې وکړل، دغه مرض دغه ویروس یې له خپلې ټولنې څخه محو کړو، له منځه یې یووړ. دغه د پولیو مرض تر ټولو خطرناک مرض دی. زه بیا هم دا خبره کوم چې والدین باید په دې باره کې غفلت ونه کړي، د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغیز لاندې را نه شي، بلکې که چېرې دوی ته سوال د هیله او د حرمت وي، نو باید له دیني علماونه پوښتنه وکړي، او خصوصا له هغه علماونه چې هغوی په دغه مورد باندې معلومات کړي دي، تحقیقات کړي دي، د دې په اجزاو باندې پوهیږي چې د پولیو ضد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي، چې جناب ډاکټر صاحب ور باندې انشاءالله بحث هم وکړي، او یا د علم طب د برخې ډاکټر صاحبانو معلومات وکړي. الحمدلله موږ مسلمانان یو، د هیواد اسلامي دی، ملت مو مسلمان دی، زموږ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دي. هیڅکله به هم داسې یو شی د خپل خلکو ته وړاندې نه کړي چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي، بلکې زمونږ نظام، زمونږ علما، زمونږ ډاکټر صاحبان په دې ته پتلاش کې دي چې ټولنه باید زمونږ هر اړخیزه سالم وي، روغ وي، هم باید امراض له منځه لاړ شي، هم باید نور ستونزې له منځه ورکې شي. نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو، او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو. دغه غفلت باید هیڅکله ونه کړو چې زمونږ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زمونږ اولادونه واکسین کوي، او موږ د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو، یا دې ته په د شک په نظر باندې وګورو. که موږ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلی وي یا حرام ورته ووایو، نو په بیلمې کې کېدای شي ځان ته به مو ستونزه پیدا کړې وي، او هیله دا ده تر څو چې موږ د یو شي په حق باندې کاملا د هیلو د حرمت موضوع نه وي روښانه کړي، باید فتوا صادره نه کړو چې دا شی حرام دی. که حرام ورته ووایو، نو د کوم دلیل په رڼا کې اول به ځان دلایل جمع کړو، له هغې نه بعد به نظر ورکړو یا خبره
وکړو.
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردک صاحب ته یو څو خبرې وکم. اول داسې وایي چې که یو ماشوم تر وکلنۍ پورې جوړي، په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي، دا بیا څنګه کیږي؟ آیا دا امکان لري که نه لري؟ د پولیو ناروغۍ په هر عمر کې رامنځته کیدای شي، نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پرې موپیږي هغه د پنځو کلونه کم ماشومان دي، او قاطع اکثریت د دغه ناروغانو د پنځو کلونه کم عمر لري. اما داسې پیښې هم شته چې هغه د پنځو کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي. د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري. دغه د پولیو برنامه چې یو ته د ایفی یا اکیوټ فلکسډ پیرالیسز یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي، یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې له صفر نه نیولې تر پنځلسو کالو پورې عمر ولري او هغه یو دم فلج کیږي، د دغه برنامې په واسطه باندې د خلکو ته دسترسي پیدا کیږي په ټولنه کې رضاکاران موجود دي هلته ورزي دغه سړی پیدا کوي لهغه د هغه لغایتي موادو څخه سمپل اخلي او دغه سمپل بیا اسلام آباد ته له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي او هلته معاینه کیږي تر څو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کې شته او کنه. که چیرې ته فلج هم وي او د پولیو وایرس د هغه په غایتي موادو کې پیدا شي نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کې خودل کیږي چې دا دغه نفر ک 50 کلونه عمر کم او یا زیات د پولیو باندې اخته ګڼل کیږي. دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسو دویمه پوښتنه چې هغه د حلال لو حرام په رابطه باندې و ز باید ټول ولسته افغانانو ته د ازادۍ رادیو لار نه ز دا پیغام رسوم چې د پولیو د وایرس د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرام وي. فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او زایب شي وایرسونه پکې دي، یو مالګه ده او یو قسم قندونه دي پکې او یو څه انټي بایوټیک دي پکې او اوبه دي. نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي. نو په لحاظه موږ ټول لس باندې دا غږ کوو چې د پولیو واکسین حلال ده، حلاله محتوی لري او علماو د ازهر علماو د کعبه شریف امام صاحب د پاکستان علماو د اندونیزیا علماو او د ټولو اسلامي علماو په اکثر د افغانستان علماو په دې اړه فتوا ورکړې ده او دا حلال ګڼلې دي او په دې کې کوم مشکل د شریعت له نظره نشته.
ډاکټر صاحب سبون رازو دي چې لښویو کمپاینونو سره سره ولې دغه پیښې ورستر بلې زیاتېږي؟ هلدا چې روغتیا نړیوال سازمان سو کال مخکې ویلي و چې 2010 میلادي کال به افغانستان داسې یو هیواد وي چې له دغه ویروس نه پاک وي. تاسو وجه په څه کې ګورئ ولې دغه پیښې زیاتېږي؟
دلته څو عواملو ته زه غواړم اشاره وکم. اولین عامل په افغانستان کې ناامنی ده. د ناامنی له امله زمونږ په هیواد کې ډیر کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. د مثال په ډول دغه د تیرې میاشتې د نومبر په کمپاین کې چې تقریبا 60 ولایتونو شاوخوا کې دغه کمپاین ترسره شو، دا یو فرعي کمپاین و. په دغه کمپاین کې زمونږ 1.2 میلیونه ماشومان د ناامنۍ له امله له واکسین څخه پاتې شو. څلوېښت ولسوالیو کې په مکمل ډول واکسین ترسره نه شو. نورې تقریبا 15 داسې ولسوالۍ وې چې هغه په هغو کې نیم واکسین ترسره شو او نیم په نیمو سیمو کې واکسین ترسره شو، په نیمو کې ترسره نه شو. نو دغه موضوع یوه اساسي او عمده عامل ده چې دغه د پولیو وایرس په افغانستان کې له منځه نه ځي. دلته جنگونه دي، دلته ستونزې دي. نو زمونږ غږ هم په حکومت باندې او هم په هغه وسلوالو مخالفینو باندې دا ده چې د پولیو برنامه یوه بې طرفه برنامه ده، مونږ ته ماشوم مهم ده. هغه که هر چیرته وي، که په هر ساحه کې وي، که په هر ځای کې وي، هغو ته باید واکسین ورسول شي، هغوی هم باید انعطاف وښيي او دغه کور په کور واکسین چې کول چې یو مؤثره وسیله ثابته شوې او ټولو نړیوال محققینو دا ثابته کړي چې بهترینه وسیله دا ده چې دغه کمپاینونه باید کور په کور باندې وشي. دغه که کور په کور نه، جومات په جومات باندې یا په کلي په کلي باندې کېږي، بیا هم د ماشومانو د پاتې کېدو چانس ډیر زیاتېږي. ځکه ځینې دی یا پلارونه شاید غفلت وکي او ماشوم وینسي، وایي چې دا ویده ده یا چیرته تللی ده یا مصروفي میلمنو سره، دوی وینشي. او ماشوم او حکومت هم باید په کوشش دا وکړي چې واکسین په هر قیمت چې ټولو ماشومانو ته د افغانستان په هر ګوټ کې چې هغوی ته باید ورسیږي. تطبیق مهمه نه ده چې څوک یې تطبیقي او څوک دا واکسین ورکوي.
ډېر زیاته مننه. زه اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی، د پښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم. شهاب دیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني.
احترامات ډاکټر صاحب ته، مولوی صاحب ته وړاندې کوم. د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کمال د واکسین تب د غیپ ماشن باندې دا په دې معنی ده چې د ماشوم بیخي محفوظ وي که چیرې د دس وایروس سره مخامخ کیږم بیا په دې مرض مصاب کیږي که خیر
ښه سمه ده ډاکټر صاحب سبون به دغه پښتنه جواب کړي له تاسو ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
تاسو پوهیږئ چې دغه د پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین ده خصوصا دغه قطرات دا واکسین په دوو شکلونو باندې کار کوي اول دا د چکل دغه واکسین واخیستل شي کلمو ته لاړ شي په وینه کې د دغه پولیو د وایرس په مقابل کې انتیباډی ګانې جوړی چې هغه نه پریدي دغه ماشوم پل شي دویم دا ده چې دغه واکسین د انسان په کلمو کې انتیباډی ګانې یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کلمو کې جوړی ک د پولیو کڅوک دغه د پولیو وایرس چې موږ ورته وحشي وایرس وایو دا واخلي دغه مرزي وایرس نو دغه انتیباډی ګانې یا دغه دفاعي توکي په کلمو کې موجودي هغه لمنځه وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر لمنځه ځي نو په لهذا که دغه واکسین هر څوک اخلي په متکرر او متواتر شکل باندې واخلي نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم یې قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي مونږ د تخنیکی پلوه اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي په هر کمپاین کې واخلي ځکه چې دغه د کلمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي دغه په مرور د زمان سره دا ورو ورو کمزوری کیږي نو کله چې دا کمزوری کیږي دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجودې وي هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک وي لکه افغانستان او پاکستان نو دلته باید متکرر دوزونه ډیر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چې ځي چې هلته ورکول کیږي دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري ګټه لري او هیڅ خطر نه لري نو باید متکرر دا کسان واکسین واخلي
بله ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په پروګرام کې نن د ګوزن یا پولیو په تړاو غږیږو تاسو سره هم کا پښتنې پیدا کیږي زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999015 او بل شمیره هم ده 0902215 په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانه دي او ساسي پښتنې مہربانی
السلام علیکم ناجی جان السلام مولوی صاحب ڈاکٹر صاحب تو رانی قوم عبدالستار اخونزادہ والا مغابت
اخونزادہ صاحب خیر اغلی خبرونی تھا مہربانی وکڑائی خپل پختن هم مطرح کئ
مگر ڈاکٹر صاحب دا سوال کہ دا پولیو مرض په دنیا کې چې پیدا شوی ده کله پیدا شوی ده دا د څه شي څخه پیدا شوی ده انسانانو ته سره کم انتقال شوی ده او په افغانستان کې د ده پولیو دغه کله پیښه اواسر نیان ته راغلې ده او دا پولیو چې دی دا غټان هم بعضې وخت په دا پلاج اخته کیږي دا هم د پولیو سره کوم سروکال لري او کې نه لري د مول زما سوال دا دی چې دغه تبلیغ چې دغه د پولیو واکسین ګناه لري نو دغه دا خلک د علما د خولې څخه دا خبره کوي دا تبلیغ د کومې علما څخه صورت نیسي او ولې نیسي د دې ګټه هغه خلکو ته څه رسي چې معنا دا تبلیغ کوي چې دا خلک د پولیو واکسین نه کاروي دا ګناه لري آیا دې کش کړی ده چې دا د کومې خوا څخه دا تبلیغ کوي دوی ته څه ګټه لري چې معنا دا تبلیغ کوي دا سوالو ته که جواب راکړي ډېره مهرباني
اخونزاده صاحب نړۍ مننه حتمن دغه پوښتنې به ځواب شي ډاکټر صاحب به وروسته راشي دا پوښتنې به ځواب کړي اوس به ورسو حنفي صاحب ته او دوی به دا پوښتنې ځواب کړي
ډېر ښه زه اخونزاده صاحب ته نیکی هیلې وایم نو د دې پوښتنه خو دوه برخې لرلې چې یو برخه جناب ډاکټر صاحب ته متوجه ده او یو برخه ما ته متوجه ده دا چې یو تعداد علما په ټولنه کې خلکو تبلیغات کوي چې د پولیو واکسین کول دا ګناه ده. نو یو خدا برخه او دویم برخه دا چې بیا دغه تبلیغات چې دی د واکسین په مقابل کې کوي دي ته ګټه څه شی ده؟ یو خو دغه کوم علما چې دا خبره کوي چې د پولیو واکسین ګناه ده، له دوی پښتنه پکار ده چې علت د ګناه څه شی ده؟ دی بیا دا خبره خلکو ته توضیح کی تنها یو شی دی او چا په خوله باندې حلال حرامی گینه او حلال حرام حلالی گینه. دغه علما چې د دې په مقابل کې تبلیغات کوي دی سره څه دلیل دی چې دا ناروا دی؟ ایا دوی د دغه پولیو واکسین د دې د اجزا او کاملا معلومات لري چې دی ورته حرام وای؟ مخکې جناب ډاکټر صاحب وویل چې څو شیونه د پولیو ضد واکسین چې ده په هغې کې اوبه دي چې دا حلال دي، پوټاشیم مالګه ده دا حلاله ده. پوټاشیم یو قسم مالګه لکه موږ ایوډین مالګې عام استعمالوو، پوټاشیم مالګه ده پکې، انټي بایوټیکونه دي پکې چې موږ دوامدار شکل په ټنونو په دې وطن کې خرڅیږي. انټي بایوټیکونه عموما موږ ډاکټر صاحبان مریضان ته لیکي موږ په ډېره خوښۍ باندې اخلو، او په دې کې ضعیف شوي میکروب دي، په دې کې هیڅ جز د حرامو نشته. هغه علما کرام چې دې ته حرام وایي، زما له خلکو هیله دا ده غوښتنه ده چې بیرته ورته ووایي چې ګرانه کته چې دې ته حرام وایي دلیل د حرمت څه شی دی، یو حرام جز پکې راته وښیه. که یو څوک شک لري چې په دې کې حرام اجزا دي، دغه بوتل چې واکسیناتور په لارو کوڅو کې ګرځي او خلکو ته واکسینونه کوي دا دې واخلي، یعنی دی چې د نړۍ هر لابراتوار ته لاړ شي او دا پکې تشخیص غواړي تشخیص کړي، دغه ټول اجزا به ورته جلا جلا وښي چې په دې کې دغه څو اجزا دي چې په دې کې کوم یو شی حرام دی. زه له هغې علما کرامو څخه هیله کوم چې په دې حق باندې کاملا معلومات نه لري او په دې د حرمت فتوا ورکوي. فتوا یو عادي موضوع نه ده، په فتوا باندې فتوا کې جرأت کول یا په بیړه او عجلانه فتوا ورکول دا مطلقا د فتوی له اصولو خلاف ده، دا د فقه خلاف ده، دا د اصولو خلاف ده، دا د شریعت خلاف یو عمل ده. بله خبره دا ده چې فتوا به ځینې سیاسي وي، دغه فتوا چې د پولیو ضد باندې ورکول کیږي چې دغه واکسین مه استعمالوي دا ناروا دی، دا یوازې سیاسي فتوا ده، دا هیڅ نو شرعي جنبه او اړخ نه لري. ځکه په دې باندې دغه مولوی صاحب چې فتوا ورکړي چې دا حرام دی، نو زه په دې ډاډه یم چې په دې مورد باندې دته هیڅ نو معلومات نشته، فقط دی او چاله خولې اورېدلې دي چې دا کار مکوي. دا چې د خلکو ته ګټه څه شي دا تبلیغات کوي، یو خدا نه پوهیږي دا ګټه نشته ورته، بلکې دته تاوان ده، ټولنې ته تاوان ده. اوس د یو افغان په صفت باندې دلته د یو ټولنې کې د یو عالم په صفت باندې د یو مسؤل په صفت باندې دی دې ته ناروا وایي، د دې مخنیوی کوي او په دې باندې یا نه پوهیږي یا قصدن غواړي چې زموږ ټولنه دې په دغسې لاعلاج امراضو باندې اخته وي. له یوې خوا بدبختۍ، ناخوالې، ستونزې، مشکلات، رواني تکلیفونه، او له بلې خوا یو څوک په داسې یو دوامدار مرض باندې اخته کوچي د تل لپاره هغه د بل د اوږو بار وي او هیڅکله د خپل ژوند نه خوند او لذت نشي اخیستلی. خو دغه مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د امت د یو مشفق او مهربانه پلار په حیث باندې، او په خپله دا خبره نبی رسول الله کړ چې ان لکم کل اب الرحیم، زه ستاسو لپاره د یو مهربانه پلار حیثیت لرم. علما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نور ټولو انبیاء علیهم السلام ورثه دي، دوی هم به دا خبره پام کې ونیسي. اوس موږ تاسو وګورو په دې کتابونو کې د طب نبوي په نوم باندې موږ ته باقاعده د نبی رسول الله نه طب را نقل شوی دی، حتی د طب نبوي په عنوان باندې په بازار کې کتابونه خرڅیږي. مانا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډاکټر وو، لډیر شوینه موږ نبی رسول الله منی کړیو د ډیر راته امر کړی، حتی چې هغه زموږ صحت پورې اواز اړ لري، ایمان او اخلاق یا عبادت پورې اړ نه لري. موږ ولې باید دغه برخه نه خبره یو؟ دغه برخه د موږ دینی علما نه مطالعه کوي. نو عالم هم مسؤلیت لري، لکه څنګه چې انبیاء علیه السلام د خپلو خلکو په مقابل په وړاندې هر اړخیز دعوت ورکوه، خلکو دغې صحت ته پاملرنه کوله، نو علما هم مکلف دي. زه بیا هم په هغه علما و چې د دغه په مقابل کې تبلیغ کوي یا د واکسیناتور مخه نیسي یا خلک د دغه واکسین تطبیق نه مني کوي، زما هیله ورڅخه داره چې په دې مورد د معلوماتو کې زه نه هیڅ ورته نه وایم، فقط معلومات دی وکي. الله دې نه کړي چې دې په مجلس کې ناست یو څوک دا موضوع تشریح کوي او د بدنامۍ او یا د شرم او یا د خجالت سبب او باعث وګرځي. نو هیله مې دا ده چې خلک دې هم نه دوکه کوي، او دغه وکله کله بیا زمونږ استادو په وړاندې یا زمونږ د نظام د ملت په وړاندې یو قسم ناوړه تبلیغات کیږي، او بعض ځکه دغه په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. په خپل هیواد کې دغه لپاره داسې شی نشته چې دا ناروا ده یا دا جایز یا ناجایز، هلته خبره نه کوي. ډاکټر هم دغه د دې لپاره منډې تړي کوي، عالم هم د دې لپاره منډې تړي وهي، ولې دا غمونه ټول د موږ سرته راځي؟ د پولې نه اخواته حلال دی، پولې نه دې خو دی یو ناڅاپه حرام شو، له پولیو نه خو یو شی جایز دی دې خو ناجایز سی او ناصافه دې ته باید موږ او تاسو په دقت متوجه اوسو. زمونږ افغانان باید دې خبرې ته متوجه اوسي، زمونږ علما باید دې خبرې ته متوجه اوسي، زمونږ د مشرۍ خلک باید دې خبرې ته متوجه اوسي چې عجیبه ده دا دوه متره اخوا یو شی جایز دی خو ناجایز، دوه متره اخوا حلال دی خو دوه متره دی خو حرام. په دغه کرخه کې څه څه مشکل دی چې یو ناڅاپه احکام ورته تغییر ورکوي؟ نو ځینې فتوی یوازې سیاسي اړخ او رنګ او بڼه لري، نو له خلکو مې هیله دا ده چې په دغه صفتو باندې باور ونه کړي او بلکې خامخا که علما تبلیغ کړي نو دوی ورته ودرېږي چې جناب مولوي صاحب د دې د حرمت په حق لبانې معلومات راکړه، ته نو نه شارع نه خدای نه رسول یې او نه د تا خبره قرآني آیتونه دي چې ته د یو حلال شي ته حرام ووایې، نو موږ د بغي بنی عمل وکړو بس جناب صاحب ویلي دي چې دا حرام ده، موږ ورته حرام ووایې. دلیل به راکوې، ما به قانع کوې چې په دې کې د حرمت اجزا څه شی دي چې زه له دې نه ډډه وکړم چې دا شی ناروا ده، به تطبیق نه کړم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
اخونزاده صاحب یو ډېر ښه سوال وکړ چې دا ناروغي څه وخت پیدا شوه، څنګه ناروغي ده؟ نو زه باید دغې ناروغۍ او د پولیو برنامې دغه پس منظر ته باندې یو څه رڼا واچوم. د پولیو ناروغي یو ډیره لرغونی ناروغي ده چې حتی سر قبل الميلاد ته رسیږي. داسې دقیق تاریخ نه ده معلوم چې اوله پیښه یې چیرته او څنګه پیدا شوې، خو په مصر کې چې کومې مجسمې موجودې دي په هغه مجسمو کې داسې عکسونه موجود دي چې هغه ښیي چې پولیو په هغه وخت کې هم د قبل الميلاد کې هم یو ستونزمنه موضوع، ولې قبل الميلاد نه تر نن ورځې پورې دغه موضوع را روانه ده؟ ولې دغه پولیو ډیر اهمیت پیدا کړ؟ په کال 1910 کې په نیویار کې د پولیو د ناروغۍ یو وبا رامنځته شوه. په هغې کې 20,000 کسان فلج شو او 6,000 کسان دغه ناروغۍ ووژل. له دې نه وروسته بیا په 1940 کال کې کله چې جهاني جګړه رامنځته شوه، په دغه وخت کې دغه د پولیو ناروغۍ په خلکو کې دغومره یو ترسناکه او ویرونکې وه چې له اتومي بم نه وروسته یې دویم ویرونکی شی دغه پولیو ګڼله. او په 1949 کال کې په امریکا کې بیا یو وبا رامنځته شوه چې 140,000 ماشومان په پولیو باندې اخته شول. نو د دغه عوامل نه هلته هغوی قرنطین ولګاوه، یعنی د کورونو نه به ماشومان خلک انسانان به نه پریښودو چې د بل چا کور ته لاړ شي یا د لوبو ځایونو ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي. او همې جریمه کېښوده چې هر څوک دغه له کور نه ووته نو هغه به $100 جریمه پرې کوي. نو دغه عواملو خلک به غرونو ته لاړ د پولیو له امله. نو علماو د امریکا د هغوی دا هلې ځلې شروع کړې، پیسې ورته خلکو چندې واچولې چې دغه آفت نه موږ خلاص کړي. نو هماغه وجه وه چې ځینو علما په دې وتوانېده چې دغه زرقی یا پچکاری واکسین اول کشف که او بیا وروسته دغه قطرې چې اسانه وي. کله چې دوی دغه واکسینونه په امریکا کې تطبیق کړل ښه نتیجه یې ورکړه. نو بل اخره په 1990 کال کې د نړۍ ټولو هیوادونو داسې یو توافق ته ورسېدو چې دغه ناروغي باید موږ له نړۍ نه لرې کړو. نو په اول کې امریکا، بیا اروپا، بیا د ویسترن پاسیفیک ریجن چې جاپان او استرالیا، دغه استرالیا دی ملکونه، او بل اخره عربي هیوادونه او ټول ملکونو پولیو له منځه ویوړه. حتی هندوستان چې هغوی د ماشومانو شمیر زمونږ د ماشومانو د مونږ د نفوس لس چندنه زیاتیږي، هغوی هم دغه ناروغي په 2011 کال نه وروسته هلته پیښه نه ده رامنځته شوې. اوس هغوی هم اوس یوازې درې ملکه پاتې دي چې افغانستان ده، پاکستان ده او نایجیریا. نایجیریا هم 2014 نه وروسته پیښې نه لري. اما بدبختانه دغه د شرم داغ یا پیغور زمونږ ملک ته او افغانانو ته چې مونږ ځانونو ته غیرتي وایو دا حالت را روان ده. خو افغانان هم داسې نه دي. افغانانو کله چې د چیچک کمپاین کې د نړیوال ډیرو آسیایي هیوادونو نه، خصوصا زمونږ د دې آسیایي هیوادونو نه مخکې وو، چیچک په 1980 کال کې لمنځه لاړ. اما افغانستان په 1950 کال کې د چیچک ناروغي لمنځه یوړه. نو په افغانانو کې، زمونږ په ولس کې، زمونږ په مشرانو کې دغه ظرفیت شته چې دغه ناروغي هم لمنځه ویسي که لاسونه سره ورکو، د پروګرام د خلکو سره مرسته وکي، په کلي کې، په ګاندو کې. نه دغه د شرم داغ به زمونږ په لمن باندې نه پاتې کیږي چې افغانستان د دنیا آخرین ملک ده. دویمه پښتنه د دې ورور د اخونزاده صاحب چې راجه کېده، هغه په غټانو کې فلج. نو په غټانو کې ډیر عوامل دي چې خلک فلج کیږي. هغه دماغی عوامل دی، هغه ضربی دی، هغه نور هم داسې ډیر عوامل شته. سی وی ای مونږ ورته وایو چې په داخل دماغ کې خوندزیګانې ورکول کیږي یا امبولیګانې دي چې په داخل دماغ سره کتله زیل تپړن کیږي او بالاخره پچ کیږي. یا ځینې نورې ناروغۍ هم شته، اما ټول غټان چې دي هغه پولیو نه دي. هغه وخت کې مونږ پولیو ورته وایو چې لابراتوار ته سمپل ترې واخیستل شي او لابراتوار یې تایید کړي چې په دې کې وایرس موجود وو، بیا د پولیو اطلاق کې کنه د پولیو یعنی دومره ویره باید نه وي چې ټول پلجونه پولیو دي.
ډېره زیاته مننه. د پولیو د مخنیوي په تړاو به ستاسې نظرونه واخلو. زو اوریدونکو ته زخ ډېر اوریدونکي په لیکه کې دي او دوی هم غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي. یو بل اوریدونکي ته وار ورکو. لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته، ځان راوپیژنئ.
حاجی صاحب توخی د شاجوی له ولسوالۍ زابل ولایت نه ستاسو سره تلیفون په کار شو وسلم.
توخی صاحب خیر راغلی خبرونې ته.
مانا ډاکټر صاحب ته ښه ورځ غواړم. امنی کې هیلې وړاندې کوم سره له تاسو او ټول اوریدونکو.
خوشاله اوسئ، ډیره مننه، او خپل پوښتنه هم وکړئ.
ایوه پوښتنه مې مولوي صاحب ته متوجه ده او بل پوښتنه مې محترم ډاکټر صاحب ته ده. محترم ډاکټر صاحب، ځکه مې دا پوښتنه ده چې آیا د لویانو پلج دا هم واکسین لري او کې نه لري؟ او مولوي صاحب، ځکه مې دا پوښتنه ده که فرض احتمال دا شان هم لکه د خلکو اصطلاح سي ده چې وایي دا یا حرام دي که داسې مواد ګډ دي چې هغه حلال ندی، نو که یو انسان له ستر پرابلم سره مخ کیږي یا له مرګ سره مخ کیږي، آیا د شریعت له نگاه څخه داسې خوراک یا دغه مواد د انسان لپاره جایز دي که نه دي جایز؟ دې سره د مرض تشدید نشي.
ډېره مننه توخی صاحب، که څه هم دغه دویمه پوښتنه ځواب شوې، بیا به هم مولوي صاحب رڼا پې واچي. ډېره مننه له تاسې خبرونې سره اوسئ مولوي صاحب، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه حاجي صاحب توخی، چې له زابل څخه اړیکه نیولې وه. ما ته متوجه برخه بیا دا وه چې که چیرته اول خو داسې یو شی نشته ده، قابل فرض و تقدیر یو انسان مریض وي او داسې په سخت حالت کې وي چې په بل څه علاج نه کیږي، نو په حرامو باندې د تداوی کولی شي او کنه؟ په دې کې هیڅ شک نشته ده چې زمونږ اسلام، زمونږ شریعت په دې باره کې ډیر وسع او فراخه نظر لري. یو کلیه داسې ده چې یو قاعده داسې ده چې از ضروریات تبیح المحظورات، د مجبوریتونو په وخت کې، د مشکلاتو په وخت کې ممنوع شي نه کله حلال کیږي او جایز کیږي. کچیرته په د پولیو باره کې خبره نه کوم، عامه خبره او جمله وایم، کچیرته زمونږ یو څوک یو انسان مریض وي او ډاکټران تشخیص وکړي چې بغیر له حرامو د هغه په بل شي باندې علاج نه کیږي، نو د هغه جواز ورته خامخا شتر چې د تداوی وکړي. مونږ په شریعت کې د هغې لپاره هم شواهد لرو. د بیلګې په ډول باندې که یو مسلمان غیر مسلمانو راونی وو او غته وجه د کفر کلمه وای کنی وای، نو وژنه مده، نو په شریعت کې هغه ته جایز دي چې په خوله د کفر کلمه وای. یعنی دا یو ناروا عمل دی، یو حرام عمل دی، ولې د مجبوریت په وخت کې غته جایز را ده خبره. په صورت نحل کې الله سبحانه وتعالی به داسې وی چې الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، کچیرته د هغه په زړه کې ایمان وي او په خوله ځان وساتي، نو کولی شي د حرامه کلمه ووایي. یا د مجبوریت په وخت کې انسان کولی شي مطلق حرام شی نه استفاده وکړي، وی خوري که د ده طبیعت او زړه عمري. قرآن کې دا موضوع په صورت بقره کې، په صورت مائده کې، په صورت نحل کې، په صورت انعام کې، په صورت حج کې، د قرآن په مختلف سورتونو کې ورته اشاره شوې ده. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، تاسو ته د مجبوریت په اساس باندې مسفوحه وینه چې حرام ده نه بيدون کې وینه استفاده نه وکي. خنزیر چې حرام ده په اسلام کې د مجبوریت په اساس استفاده کول شو، بل داسې حرام شي، نو د مجبوریت په اساس باندې جواز لري. دا یو مسله. دویمه مسله، کچیرته یو حرام جز په حلالو اجزاو کې ګډ شي، محلول شي پکې، او دغه حرام جز اثر ختم شي، یعنی ظاهرا پکې نه معلومیږي دی که حرام څه شی دی، او بیا له هغې نه په تداوی کې استفاده وشي، کاملا جواز لري. زه به یو ساده مثال درته وایم، بیا دا موضوع ډیر عام ده په ټولنه کې. هایدرولین شربتونه یا مجموعه د سینې څومره شربتونه چې دي په همدغې فارمول باندې، بروفین ته د ګولېګانې یا شربتونه، یا ډیپلپینک پچکاریګانې دوایانې په دغه ټولو کې د افیمو استعمال کیږي او افیم ته ټولو لمه ورته حرام وای ولی په ظاهره باندې په دغه دوایانو کې افیم نخ کاریږي دا هغه هغه اصل حقیقت په دې کې ورک دی محلول شوی دی پکې نو لہذا هیڅ عالم فتوا نه ده ورکړي ونه ورکولی شي چې د هایډرولین شربت استعمال حرام دی ځکه چې په دې کې دغه دی اپیم پکې پراته دی یا بروفین حرام دی ځکه چې په دې کې اپیم دی یا ډپلپیناک پچکاریګانې چې د دردونو د خاموشۍ او د تسکین په خاطر باندې دی یا اورین پچکاریګانې نو په دې باندې هیڅوک هم فتوا نشي ورکولی او دا یو فقهي کلیه ده چې اصل حقیقت پکې ختم شو دغه د حرام جز او ظاهرا پکې نه معلومیږي نو د هغې استعمال شرعن جواز لري. زه بیا هم دا خبره کوم د پولیو ضد واکسین کې حرام یو جز هیڅ نشته ده قبل فرض و تقدیر په دغس یو حرام جز هم په تداوی کې وی او بغیر لغینه په بل شي کې علاج نشته ده. اسلامي او حنفي فقه په دې باندې کامل وضاحت کوي چې دا جواز لري. البته هغه درانه علما کرام چې دته ناجایز وي دته حرام وي هغه بدبختانه متاسفانه وایم چې هغه ځان تر اوسه پورې حنفي فقه هم نه مطالعه کړی ده نه لوستل ده. یوازې دا چې موږ په خلاصه او قدرې کې څو د مانځ مفسدات او یا واجبات او یا حرام زده کړی دي بس په دې باندې وسړی حنفي مېزه به شو ولاړو فقیه شو دا ډېرې وسیع برخې دي په فقه کې. فقه ډېرې وسیع علم ده نو موږ باید ټولو ته مراجعه وکړو خصوصا د درانه علما کرام باید دې خبره ډېر دقیق متوجه اوسي چې بیا هم دا خبره کوم چې په عادي شکل باندې د فتوا د یو حلال شي یا د یو نامعلوم شي د حرمت ورنه کي
مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د توخي صاحب د سوال دویمه برخه تقریبا مخکې یو څه مونږ ورته اشاره وکړه چې د لویانو د فلج پر رابطه باندې کړې وه. د لویانو فلج لکه مخکې چې ما وویل دا ډېر عوامل لري او فعلاً په چې پولیو یو عامل ده هغه هم په ماشومانو کې اکثرا د فلج ورکوي. داسې یو واکسین نشته چې هغه د لویانو د فلج مخه ونیسي. لویان معنا کاهلان لکه اتیا کلن اویا کلن یعنی دغه زړو خلکو کې چې دا فلج پیدا کیږي دا معمولا د فشار د لوړوالي له امله یا د داخل د دماغو کې د خوندزۍ له امله یا د امبولي له امله یا د ضرباتو له امله دا پیدا کیږي چې هغوی باید هغه خپلو ناروغیو ته چې هغه نن موږ موضوع نه ده چې په هغې باندې وغږیږو نو باید پام وکړي خوراکي نظام ته خپلو درملو اخیستو ته.
ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونې وروستۍ برخه ده. راځو په دې برخه کې دې ته چې له نامنیو او روانو ستونزو سره سره څنګه کوی شو چې د ګوزن له پیښو مخنیوی وکړو. لومړی به تاسو ځواب ورکړئ بیا به وروسته حنفي صاحب ته هم ورشو.
زما په آن باندې اساسي خبره دا ده چې زموږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي که هغه دینی عالم ده که هغه قومي مشر ده که هغه با نفوذ شخصیت ده او که هغه د کورنۍ غړي مکاتب او نور سکتورونه دي دوی ټول باید د پولیو له منځه وړنه یو ملي وجیبه وګڼي او ټول لاسونه سره یو کی او د پولیو له برنامې سره مرسته وکړي تر څو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي. زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره دا ده چې تاسې کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ که هغه مریضان وي هم واکسین یې کړئ ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي واکسین ورکول شي خ معافیت تولیدی او دی پولیو دی ناروغی مخه نیسی. اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرګ په حالت کې وی که هغه ته هم ورکول شي په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري یعنی هغه ته هم معافیت تولیدی. خو د طب ډاکټران او د طب د پبلک هیلت اکسپرټان د دې له خاطر ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته چې خدای مکړه د ناروغۍ کوم عامل کومه یوه نښه به خلک له واکسین پورې وتړي چې ولاه دا د واکسین مې ورکړه او دغه نښه یا دا مریض نور هم خراب شو. دغه په خاطر باندې احتیاط کوي او معطلی یې چې لږ وروسته یعنی پابندي یې نه چې لږ راښه شي بیا ورته واکسین ورکوي. دویمه خبره دا ده چې زموږ پیغام میندو دادا چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویخ کئ او باندې دروازې ته وروړی ټیمونو ته چې واکسین ورته کی زکه کووید یې خو بیرته را پیدا شي واکسین به واخلي بیرته بیا وید شي اما دغه چانس خو بیا دوی لاسه ورکي. بل خبره دا ده چې کله چې دی واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونو ته ورځي نو زیاتره خلک غیر حاضر یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې دی واکسین ټیمونه ته بانې کوي چې نشته په کور کې، حال دا چې هغه په کور کې موجود وي. لکه مخکې چې مولوی صاحب تمرکز ور باندې وکړ چې دوی باید دین دغه بې غوري ونه کړي او رای وړي ماشوم او نه بانې وکړي. او بل خبره د انکاریانو ده، ځینې خلک له واکسین څخه انکار کوي چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري او نه د صحت له نظره د طبابت له نظره کوم مشکل، ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي، هیڅ جانبي عوارض نه لري، نه کوم بد عارض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي. او نو یو شی چې بی ضرره وي، مسؤونی، خوندي ساتل شوی، حرام نه وي، حلالي، نو هغه کې هیڅ مشکل نشته. او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي، د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانع کړي او ترسو ماشوم راوباسي. نو د ما په آن باندې که ټول لاسونه سره ورکو او ټیمونه د واکسین پروګرام هم کارونه لا غښتلي کړي او سمې کړي، انشاء الله الرحمن افغانان د دې ظرفیت لري. لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه چې چک مو له منځه یووړ، پولیو هم له منځه وړلی شو.
ډېره زیاته مننه حنفي صاحب، تاسو راځو ستاسو پیغام اورو او وسلوالو مخالفینو ته ستاسو پیغام څه دی چې د دغو ټیمونو مخه نیسي؟ مهرباني.
زبا په خپل ټولو هیوادوالو باندې هغه کوم چې په لومړي سر کې دولت خصوصا د عامې روغتیا وزارت بریدې لپاره جدي ګامونه واخلي، مشرانو باندې غږ کوم، په والدینو باندې غږ کوم، په قومي متنفذینو باندې، په درنو علما کرامو باندې چې د منابرو له لارې خپل خلک په خبره باندې پوهې کړي او دغه مرض مخنیوي وکړي. د افغانستان د اسلامي امارت ټول مسؤلین زه په دې باندې باور لرم چې هغوی د پولیو د واکسین هیڅ نه ورسره مخالفت نه لري، ځکه د دې شروع د اسلامي امارت په دوره کې شوی، په وروستیو کلونو کې شروع وشوه او کور په کور اجازه خپل د اسلامي امارت مشرتابه جناب مشر ملا صاحب امیرالمؤمنین ورکړی و. نو لہذا اوس هم زه باور لرم چې هغه مخالفت نه کوي، البته که امنیتی ستونزې هغه محسوسوي. نو دغه د پولیو او واکسیناتوران چې په لارو کوڅو کې ګرځي، د هیڅ نه جاسوسي نه دولت ته کوي نه خارجیانو ته کوي، که هغه نه امنی محسوسوي د هغه لاملونه نور دي چې هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي. د هر چا په جب کې چې دغه موبایل پروت دی، دا په خپل د سره جاسوس دی، د لندغه موبایل او د خپل سیم کارت نه تعقیبيږي. موږ باید د دې لپاره چې ولا دغه سړی راغلی ولته زما په ټولنه کې ته ماشومان د واکسین کې دا به زما شیطانت وکړي، زه ډاډ لرم چې ورکوم چې د واکسیناتوران دا کار هیڅکله هم نه کوي. او که خامخا هغوی ته سوال وي، نو دی خیر دی خپله داسې معتمد کسان معرفي کړي چې دغه خلک درې دلته بری واکسین کوي، خو کور په کور اجازه دې ورته ورکړي. که د بلې ولسوالۍ سړی نه مني، د مرکز سړی نه مني چې ولسوالۍ ته لاړ شي، د اسلامي امارت له مشرتابه نه هیله کوم چې دوی د واکسین برخې ته څوک معرفي کړي چې دوی ته ډېر د اعتماد وړ وي. البته تطبیق دي کې ورباندې کور په کور تطبیق کړي چې هیڅ ماشوم پاتې نه شي، نو ان شاء الله چې دغه مرض به زموږ له ټولنې خامخا ورکیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه چې پولیو ته ځنګړي شوی و همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوی احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ میلمانو. له تاسو ډیره زیاته مننه اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوو. او خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامان.
شمال بدی پتہ ہے میرا ورے گم جانا نظر